ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن خپل نومونه د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړل. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو امکان برابر کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
ابرالله سالی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. او د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یوې ایراني تلویزیون خبریال چې په امریکا کې زیږیدلی او دغلته په توقیف کې ده په کوم جرم نه ده تورن شوی. بشپړ خبرونه واورئ. امرالله سالی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه نن رسمن استعفا کړي. دا خبره د رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو په حواله کړي. ولسمشر غنی ته وی نږدې سرچینې لږ مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به امرالله سالی د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال په توګه غوره شي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به یو وار بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره له خپلو دوو مرستیالانو سره سبا نوم لیکنه وکړي. خغلی غنی مخکې ویلی وو محمد سرور دانش به په راتلونکو انتخاباتو کې دویم مرستیال وي. امرالله سالی څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی وو. اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم د یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه او خپل ټیمونه ثبت کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپل دوو مرستیالانو سره څرګند شو. خغلی حکمتیار په هندۍ فضل هادی وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه اعلان کړل. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته ویل وروسته له هغې چې له یو شمېر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسېد نو پرېکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. اغلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت جابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په راس کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. بلخو احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوم ولیکه. خغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیره فریده مومن د خپل لومړی مرستیال او لطیف نظری د دویم مرستیال په توګه معرفي کړل. احمد ضیا مسعود بیا وبخی احمد ولی مسعود بیا د ریاستي نظام تغییر تشمندي او د بریالیتوب په صورت کې ویلي چې د لوی جرګې لاره به اساسي قانون کې بدلون راولي. ددا هم ویلي چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپل دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نوم پر مخ بوزي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس خغلی نبیل هم نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپل مرستیالانو سره یو ځای نوم ثبت کړه او رسمي ځان د کاندید په توګه اعلان کړ. د خغلی نبیل له مرستیالانو څخه یو هم مراد علي مراد دی. بلخوا افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې خغلی عبدالله به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمند د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوملیکنې ته نه دی ورغلی ورته نږدې سرچینو وویل بابر فرهمند د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوی. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یو ایرانی ټلویزیون خبریال چې په امریکا کې زیږیدلې او دغلته په دې ورستیو کې تفکیب شوی په کوم جرم رسمن نه ده تورن شوی. مرزیه هاشمی د ایران د انګلیسي ژبې ټلویزیون پریس ټی وی خبریال ده. د دې زوی وایي مور د تیر یک شنبه پر ورځ د امریکا د فدرالي پولیسو لخوا په سنت لویس کې نیول شوی ده. هغه نیول کېدو وروسته واشنگټن ته لیږدول شوی. تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو دلیل نه دی روښانه. چارواکو ویلي تمه کېږي چې مرزیه هاشمی به د هغې د بیان له اخیستلو وروسته خوشي شي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار به څه وخت وشي. ایران سمدستي د دې خبریالې د خوشي کېدو غوښتنه کړې. اف بی آی او د امریکا د عدلي وزارت په څرګنده توګه د هاشمی د قضیې په اړه تبصره نه ده کړې. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا سندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له جګ پوړي مرکچي یونګ چال سره له نږدې یو نیم ساعت له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس و، د پنجشنبه په ورځ متحده ایالاتونو ته رسیدلی.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسی. راپور نه خبرو و باورې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه. د دې انتخاباتي ټیمونو څرنګوالی په یو تحلیلي راپور کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي هیله من دی چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره اواره کړي. په پکتیا کې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر ناراضو کاندیدانو د دې ولایت د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې وتړلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي هغه مؤسسې چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي باید خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوم لیکنه وکړه. دوی له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لاړل چې په دې ډله کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال واصل وصال د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. په دې اړه نور جزئیات اوروي. وصال صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن دریو نوماندانو نوملیکنه وکړه د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره. په دې نومونو کې رحمت نبیل، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود شامل دي. د وفاق ملی سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د خپلو دوو مرستیالانو فریده مومند او عبداللطیف نظری سره د انتخاباتو کمیسیون ته نن راغلل او د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رسمن نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود، له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې د بریا په صورت کې به اوسنی ریاستی نظام په صدرتی بدل کړي.
اولین تغییری که ما میخواهیم در واقع نظام ریاستی و نظام صدارتی تغییر یافت، یعنی ما هم رئیس جمهور میتونیم داشته باشیم هم صدر اعظم. مشکل کلان افغانستان در مدت 17 سال می بوده که در تصمیم گیری و سیاست گذاری فقط رئیس جمهور یک نفر در واقع تصمیم گرفته و تمام نظام فرد محور بوده. یعنی ما یک نظام ریاستی مطلقه داشتیم که در محور یک نفر میچرخیده و تمام شهروندان افغانستان در این قسمت نه در تصمیم گیری بودند و نه در سیاست گذاری.
خغل مسعود وای د نوموړي په احتمالي حکومت کې به صدر اعظم له ملي شورا نه د تایید رای اخلي او د ولسمشر تر فرمان لاندې به کار کوي. ل دې وړاندې د ولسمشریزو انتخاباتو بل نومان محمد انی فتمر هم د نوملیکنې پر مهال د نظام پر بدلون ټینګار کړی و، خو د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار بیا د ریاستي نظام پلوی دی. خغل حکمتیار د شنبه پر ورځ د خپلو دوو مرستیالانو فضل هدی وزین او قاضی حفیظ الرحمن نقیب سره کمیسون ته لاړل او د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوی هم نوملیکنه وکړه. خغلی حکمتیار وویل
ایره ما با لوی جرگی قانونی را خواهیم کرد. هر فصلی که صورت میگیره در رابطه با تغییر قانونی اساسی و تغییر نظام باید از طریق لوی جرگه صورت بگیره. ما تعجب میکنم که روی اتو مسائل بزرگ ملی که سرنوشت ملت با او ارتباط داره، سرنوشت نظام با او تعلق داره، خیلی معامله گری میکنن و در نتیجه معامله گری ها در نظام تغییر میارن و تعهد میکنن که نظام تغییر میکنن بدون اینکه انتظار بکشن به لوی جرگه. جفاست
بلخوا د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت نبیل هم د خپل دوو مرستیالانو مراد علی مراد او مسعود جلال سره د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. تکل صاحب او لدې سره نو د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شمیر یو لسو تنو ته ورسید. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو واصل وسالو چې د ولسمشری د انتخاباتو د دریو کاندیدانو د نوملیکنې له جریانه راپور راکو. قدر من اوریدونکو واصل وسال بیا هم رساله ده د افغانستان ولسی جرګه وای د 1998 لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره ټکټونه د ګوندي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. د جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشری د انتخاباتو زیاتره نوماندانو او مرستیالانو یې واک ته د رسیدو لپاره خپل منځي جوړجاړی کړی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې زیاتره انتخاباتي ټکټونه په داسې شکل جوړ شوي چې د هیواد د وضعیت د بدلون او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ پروګرام او تګلاره نه لري.
د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د زیاترو انتخاباتي ټکټونو جوړښت په کتو باور ده چې دغه انتخاباتي ټکټونه د ګوندي قومي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. ډېر عام تحلیل ده چې انتخاباتي ټکټونه واک ته د رسیدو لپاره جوړ شوي، نه د هیواد د روان وضعیت د بدلون او د خلکو د خدمت لپاره. د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو انتخاباتي کټونو کې هم د اوس نه د سوکې او پرويش بحثونه او خبري روان دي.
زیاتره دغه ګوندونه چې د وزکیږي یا دوی ټکټ کې داخليږي، هغه خپل تنظیمي شخصي او حتی منطقي ګټ ته ګوري. څنګه چې ما د تلیری افغانستان حالت دوی نو ګوري چې کوم وضعیت کې دوی قرار لري افغانستان تسنګ مون برنامه با جوړ کړي، وضعیت نشته د افغانستان ته نجات ورکړي. اوس آینده د پاره اوس مخکې د مخې نه کې دوی کامیابی ته نه رسیدلې. اوس بحث روانې په وزارتخانو باندې ده، خو ممکنه ده روز ما غوښتل دا چې دوی قدرت از ځان کاندي کې د افغانستان خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان کاندي.
د خغلی عرفان په خبره کې سهم یو شمیر نوماندان په دې پوهیږي چې په هیڅ صورت بریالي کېدای نشي، خو د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او امتیاز ترلاسه کړي د ولسمشریو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. په دې برخه کې یو انتقاد دا هم دی چې په افغانستان کې یو شمیر ګوندونه او ائتلافونه په انتخاباتو کې د چوکیو د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوي، نه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره. د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وایي تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله د شخصي سمتي او ګوندي ګټو پر بنسټ رامنځته شوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې عمر ډېر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د 1998 مریز کال د چنګاغ د 9 ولسمشریزو انتخاباتو ته عبدالحکیم تورسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود او رحمت نبیل نوملیکنه کړې ده. ده د یو شمیر راپورونو لمخه ویل کیږي چې سبا یک شنبه به ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او یو شمیر نور نمایندان هم د انتخاباتو کمیسون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي ټکټونو ته په کتو داسې ښکاري چې دوی د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره کوم ځانګړی پروګرام او تګلاره نه لري.
برنامه باندې تروس پرې یعنی جدي باسته سوی چې هغه برنامه واقعا ټول سره منلو وړ وي. که تاسو وګورئ هغه کسان چې په خاکه د یو کاندید په برنامه کې شامل وو او د هغه مقابل لوري سره په ټکر کې وو او رقیب بلکې ده، حتی دغه برنامه سره د مخالف وو، نن سبا په موږ کې کتونه کې د برنامه مخالف وو د سره جوړیږي. نو دلته معلومیږي چې برنامه ډېر مهم نه دی، بس د ګټلو او په عین حال کې اکثرا دغه قومي تشکیل او توازن هم بدغه چې کتونه کې وساتل.
خغل رشید وای د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو په کار داده چې انتخاباتي ټکټونه د قومي ګوندي او شخصي ګټو پر ځای د داسې پروګرامونو پر بنسټ جوړ شي چې د هیواد او خلکو په خیر وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې له دوی سره شریکې کړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو نمایندانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پارلات خیمې ودرولې او د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره بنده کړې وه. له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نمایندانو نن د مرغومي په 9 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پارلات خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نمایندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
رای زیاتی کړی دی. د شکایت کمیشن په دې مخاوته ورلا چې دوی کومې پریکړې کړي دي ټولې غیر عادلانه او مغرضانه او د څو کسانو په مهندسي شوی شکل جوړی کړی دی او اوس لاړو دي تیری کوتل متولې دي د ترافیکو مخملار بند کړی دی او په دې مخه هم یو ځکه چې د مغول 100,000 برابر شي د مخالف ازادۍ مدخل د مجبوریت د خپل ګټه غږ له خلکو راسو.
ځلندویل معترض نمایندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو څخه دوه غوښتنې لري. کله دوی د غوښتنو ته مثبت ځواب ویناولې شي په هغه ولسوالۍ کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي اداري چارې به پټه په ودروي او هم به اجازه ورنکړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوه غوښتنو په اړه باندې وویل
نداده چې په پښتو کې دی ویلای په پارتي کې دی بلې سیمه راي پاتې کې دا صحیح نه ده. تپتیش کې وشي دوه مخبر مداد چې په پښتو ټول راي کته مر چټالي دی پاتې دي شي انتخابات دي سره وشي دی موږ ټول نه مندانو نو وخت نه ده چې په پښتو ټول راي دی پاتې شي او انتخابات دي سره وشي دی ول څه شي انتخابات سره یو ځای او کبي دا و نه شول موږ دی رئیس جمهور په انتخابات کې برخه نه خلو کته څو د ګونه راول څنګه کو نه بڅو.
بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر خغلی هدایت الله اسمتی ازادي راډیو ته ویل چې کوم شکایتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لمخې لمړی لست خپور کړی دی د بیا ځلي تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایی ده. خو د پکتیا د نمایندانو د لمړی لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80 سیړلې هم دي او د پاتې شکایتونو په سیړلو بوخت و چې دفترونه وتړل شو. د په خبره امکان لري چې د شکایتونو د سیړنو په پایله کې په خبره شوې لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي او مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي یعنی د نهایي فیصلې موږ د مرکزی کمیسیون د فیصلې په بنسټ باندې دا باطل شوي دي. دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي هغه نهایي کې دا باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه در شوي دي ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر خغلی امین الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه د سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضینو مندان وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لویه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ورځو د سولې مسایلو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واورې.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. خاغلی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنی لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پورې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي او هغوی به دې ته وهڅوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان ډېر فارغ واچوي چې طالبان ډېر د خبرو د پاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي.
خغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنځشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس خغلی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دوه پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستانی رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالی توب وي.
طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له استازو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لوري د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې حساسو شرایطو ته په پام سره د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې د سولې له عالي شورا سره شریکې کړي. د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې له دوی سره له مشورې پرته د سولې په اړه پریکړې د منلو وړ نه دي، ازادي راډیو ته ویل د سولې بهیر د افغانانو دی او د ټولو اړخونو مشورو ته اړتیا شته. د چارو څیړونکي وایي کاندیدان باید په هغو کورنیو غونډو کې ځان ته ځای پیدا کړي چې د سولې په اړوند جوړیږي. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سولې روانو هڅو ته په کتو د سولې او عدالت غوښتنې انتخاباتي ټیم له سبت یوه ورځ وروسته غوښتنه کړې چې د دوی له مشورو پرته ورته د سولې او انتخاباتو هیڅ ډول پریکړه د منلو وړ نه ده. حنیف اتمر له کاندیداتورۍ وروسته په خپل لومړي ټویټ کې د شنبې په ورځ حکومت ته د یادونې په توګه لیکلي چې له دې وروسته دې د سولې لپاره د سیاسي جریانونو او جمهوري ریاست ته د کاندیدانو نظرونه هم واخیستل شي. د جمهوري ریاست کاندیدانو شمېر او شعارونو ته په کتو آیا اوس اړتیا د دې ده چې د سولې لپاره دې د همدوی له منځه هم یوه اجماع رامنځته شي؟ جمهوری ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده. دا په دې معنی چې موږ هر قدم کې باید هر افغان سره یا هغوی نمایندګانو سره مشورې وکړو. میکانیزم که مشکل لري موږ میکانیزم هغه باندې بحث کوو، راځي موږ سره هر کاندید محترم چې نظر لري بحث لري
دا په دا سال کې د چلې دی وړاندې ځینو نورو کاندیدانو له ډلې احمد ولی مسعود، زلمی رسول او نورالحق علومی هم د سولې بهیر د څرنګوالي په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره دا مهال د سولې عالي شورا، د سولې د خبرو مرکچی پلاوی او همدارنګه د سیاسي او جهادي مشرانو څخه جوړ د سولې مشورتي بورډ کار کوي. د سولې عالي شورا د څو کلونو رئیس فعالیت لري، خو د خبرو مرکچی پلاوی او مشورتي بورډ تیره میاشت ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ جوړ شو. یادو تشکیلاتو ته په کتو د سولې د برخې څېړونکي له ډلې نجیب ننګیال وایي کاندیدان نه باید د سولې په اړه څه وسپموي، بلکې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د دغه هدف لپاره جوړیږي.
د کاندیدانو او ځینو سیاسینو دغه غوښتنه چې دوی باید د سولې په بهیر کې شامل واوسیږي، فکر کوم د دې لپاره مشورتي بورډ له مخکې رامنځته شوی دی چې په هغې کې د افغانستان د ټولو مطرح ګوندونو او د ټولو مطرح سیاستوالو نومونه شته او هلته شامل دي. فکر کوم د دې لپاره تیار یو ساختار موجود ده او دغه غوښتنه به بېځایه وي. د افغانستان سیاسیون د سولې په پروسه کې له مخکې نه دخیل دي.
دی وایي سوله ملي بهیر دی چې د ټولو افغانانو مشورې، کار، زحمت او لیدلوری ته اړتیا لري.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته نن خبرداری ورکړ چې که خلکو ته په وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي نو قراردادونه به یې ورفسخه کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدماتو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړ که چیرې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخه شي.
په هغه صورت کې چې مؤسسې ونه توانېږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کیږي. فسخه سوی مؤسسه بلاک لیست او مالي مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو کوئی دارو لکه نړیوال بانک، اروپایی ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتیایي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ارزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، افغانستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر د غشان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیایي چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره دوه سوه پنځه اویا وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون موسسې مشر محمد همایون ساپي په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې دا قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا درې سوه میلیونه ډالر لګیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. فرشته نگار.